بجی شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کو ایرانی چارواکی وایي چې په تیرو لسو ورځو کې 4,414 افغان کډوال افغانستان ته لیږلي دي. د ایران فارس خبري آژانس پرون د جنوري په 28مه راپور ورکړ چې دا کسان د ایران خاورې ته په ناقانونه توګه ننوتي وو او د امنیتي ځواکونو لخوا تر پیژندل کېدو او نیولو وروسته د طالبانو چارواکو ته سپارل شوي دي. دغه افغانان د دو غارون په سرحدي سیمه کې افغانستان ته اړول شوي، که هم د ایران د خراسان رضوي ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان سردار مجید شجاع ویلي چې پولیسات ځواکونه او پولیس هڅه کوي چې ایران ته د ناقانونه کډوالو د ورتګ مخه ونیسي، خو له دې سره سره د دې ولایت لارې د ایران نورو سیمو ته د غیر قانوني افغان کډوالو د تلو بهیر نه دی درېدلی. ایراني چارواکو په تیر نږدې یوه کال کې له 15 زیات افغان کډوال خپلې خاورې ایستلي او په ایران کې دننه هم پر افغان کډوالو بېلابېل محدودیتونه لګولي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د جاپان د ځانګړي استازي مرستیال میساکو تاکاهاشي د دې وزارت له سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي سره په کتنه کې په افغانستان کې د پانګونې لپاره لیوالتیا ښودلې ده. د دې وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې هغې د افغانستان د روغتیا، ښوونې، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې د جاپان د مرستو یادونه هم کړې ده. په دې کتنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ښاغلی ستانکزي ویلي چې افغانستان د زیاتو طبیعي زیرمو، کانونو او خامو موادو په لرلو اوس تر بل هر وخت د پانګونې لپاره خوندي ده. د جاپان د ځانګړي استازي مرستیال داسې وخت کابل کې د طالبانو له لوړ پوړي چارواکو سره ګوري چې د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت د تېرې چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یوې جاپاني رسنۍ سیمه ییز خبریال احسان اکبري ونیو او تر اوسه ورسره بندي دی. د افغانستان د خبرلانو مرکز ویلي چې له احسان اکبري څخه ځینې کاري وسایل هم اخیستل شوي دي. تر نولس کلونو د کم عمره کرکټ نړیوال جام په لړ کې به نن سهشنبه افغانستان او نیوزیلند لوبه کوي. دا لوبه به د جنوبي افریقا په ایست لندن ښار کې د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیل شي. افغان نولس کلونو ټیم په نړیوال جام کې خپله لومړۍ لوبه د شنبه په ورځ پر پاکستان بایلوده. پاکستاني ټیم د 216 منډو هدف ورکړی، خو افغان لوبډلې یوازې 103 منډې جوړې کړې شوې. د نولس کلونو څخه د کم عمره ملي ټیمونو د کرکټ نړیوال جام لوبې په جنوبي افریقا کې له جمعې ورځې د شپاړسو ټیمونو ترمنځ پیل شوې دي. د چینې کول سرحدي ښار ته نږدې یوه زورول زلزله شوې ده. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې د دې زلزلې شدت 2 درجې بللی. د زلزلې ټکانونه د سیمې په هیوادونو له هغې ډلې قرغزستان، قزاقستان او تاجکستان کې هم احساس شوي دي. له ځینو سیمو خلک له خپلو کورونو وتلو ته اړ کړای شوي. لا د دې زورور زلزلې د احتمالي تلفاتو او زیانونو په اړه راپورونه نشته. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د هند د اتر پردیش ایالت په شمالي ایودیا ښار ګوټي کې پرون یو لوی مندر یا د هندوانو عبادت ځای پرانست. د راپورونو له مخې دا مندر د هغه جومات پر ځای جوړ شوی چې شاوخوا 10 کاله مخکې د هندوانو لخوا وران شوی و. د هغې پیښې له امله په هند کې مذهبي شخړې پیل شوي وې چې لږ تر لږه 2000 کسان پکې ووژل شول. د دوشنبې په ورځ د هند صدر اعظم نریندرا مودی د رام د دغه لوی مندر د پرانستلو په مهال وویل چې رام د پیړیو قربانیانو په نتیجه کې راغلی. د دغه مندر د پرانستې مراسم متوزره کسان او مذهبي مشران ورغلیو. د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا په وزیرانو پرون دوشنبه په یمن کې د ایران ملاتړو حوثیانو اړوند یو شمیر ځایونه بمبار کړل. دا دوهم ځل دی چې دغه دواړه متحدین د حوثی یاغیانو د توغندیو د توغولو پر ولتیا او همغږي غچ اخیستونکي بریدونه ترسره کوي. یو شمیر چارواکو چې د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط څرګندونې کول وویل چې متحدو ایالتونو او بریتانیا د حوثیانو د توغندیو، زیرمتونونو او د توغولو د ځایونو د په نښه کولو لپاره له جنګي بیړۍ او اوبتل څخه د توماهاک توغندیو او جنګي جټ الوتکو څخه کار اخیستی دی. دا ګډ پوځي عملیات شاوخوا 10 ورځې وروسته له هغې کېږي چې د امریکا او بریتانیا جنګي بیړۍ او جنګي الوتکو په 28 ځایونو کې د حوثیانو تر 60 ډېر هدفونه په نښه کړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د څو تابعیت لرونکو قانوني مسوده وړاندې کړه. که دا قانون تصویب شي، بهرني جنګیالي به وتوانېږي چې د اوکراین پاسپورت پرته له دې چې خپل مخکنی تابعیت له لاسه ورکړي ترلاسه کړي. زلنسکی چې د اوکراین د یووالي د ورځې په لمانځنو غونډه کې غږېده پرون وویل، نن باید نه یوازې د خلکو د یووالي د لا پیاوړتیا بلکې د خپلواکۍ او د اوکراین د تاریخ او رښتینې حق لپاره دا ګام پورته کړی شي. هغه بیا وویل چې د اوکراین پاسپورت به د یرغلګر هیواد خلکو ته نه ورکول کېږي چې اشاره روسیې ته وه. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار د امریکا د بشري مرستو د تفتیش په اړه په نوي خبرې کړي راپور کې ویلي چې د امریکا د بشري مرستو ادارې د پروګرامونو د تطبیقونکو مسؤول څېړنې مقررات له پامه غورځول شوی دی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي د مدرسو فارغانو او طالبانو ته د لیسانس او ماستری اسناد ورکوي.
مدرسه په اته کال کې د ملایي اسناد ورکوي او لیسانس په شپاړس کال کې اخیستل کیږي، نو دا امکان نه لري چې دوی د لیسانس شي. بس همدا کافي ده کنه چې دوی قاریان دي، همدا کافي ده چې دوی د حفظ اسناد لري، همدا کافي ده چې دوی د ملایي اسناد لري.
په ایران کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې په تهران کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت چارې سمې مخته نه وړي. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبرې د رغونې چارې پیل شوې دي.
عام طور د افغانستان اسلامي امارات هوډ لري چې په هر ځای کې دغه ابي دي وي زموږ ستاسو تاریخي ځایونه وي، خپل وس مطابق باید خپل واغت لاس واچو او کار وکړو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په منځني ختیځ کې د امریکا د سمندري ځواکونو د پنځمې سمندري اډې قومندان ویلي ایران په هغو بریدونو کې مستقیما لاس لري چې د حوثي یاغیانو لخوا پر بیړۍ وکیږي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار د امریکا د بشري مرستو د تفتیش په اړه نوی راپور خپور کړی. په دې راپور کې سیګار نیوکه کړې چې د امریکا د بشري مرستو ادارې د پروګرامونو د تطبیقونکو مسؤول څېړنې مقررات له پامه غورځولې دي. سیګار او د امریکا ځینې د کانګرس غړي اندېښمن دي چې طالبان په ماسو کې خپل کسان ګماریا یاد ماسو په جوړولو سره هڅه کوي د امریکا له بشري مرستو په خپل ګټه کار واخلي. نور جزئیات صفی الله ستانګ زیاوروي.
د امریکا حکومت د افغانستان په شمول په ځینو هغو هیوادونو کې چې له خطر ډک بلل کیږي د همکارو او تطبیقونکو ماسو په اړه د ساري او ځانګړي میکانیزم تعقیبوي. د سیګار پر راپور کې راغلي چې د امریکا د پراختیایي مرستو ایجنسی یو ایس ایډ د ځانګړي څار دا میکانیزم تطبیق کړی او دوی یې له کارونو رضایت لري. د سیګار راپور په عین حال کې نیوکه کړې چې د یو ایس ایډ اړوندې د بشري مرستو بیرو یا دفتر چې له یو ایس ایډ څخه جلا خپل کار مخته وړي د تفتیش مقررات سم نه دي رعایت کړي. سیګار انتخاب کړي چې د بشري مرستو بیرو د عاجلو بشري مرستو د ویش پر وخت شاوخوا اتلس میاشتې د خپلو همکارو او تطبیقونکو ماسو په اړه د څاري او لړ ځانګړي مقررات نه دي پلي کړي. په راپور کې راغلي د بشري مرستو د دفتر دا کار په دې معنا دی چې د ادارې اتو غیر دولتي ماسو او د هغوی قراردادیانو ته شاوخوا $40 میلیون ورکړي چې ښایي اصلي خلکو ته نه وي رسیدلي. د راپورونو په اساس امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس له افغانانو سره څه باندې $2.3 میلیارد مرسته کړې. په تېرو څو میاشتو کې د امریکایي مفتشینو او استازو په منځ کې د دغو مرستو د ځینو برخو د ضایع کېدو یا طالبانو ته د رسیدو په باب نیوکې او اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال شاوخوا دوه اونۍ مخکې د کمیټې په یو مجلس کې ویلي وو د امریکا مالیه ورکوونکو له پیسو تر ټولو زیاته ګټه طالبانو ته رسیږي. طالبان د متحدو ایالتونو د مالیه ورکوونکو له ډالرو څخه تر بل هر وخت زیاته ګټه پورته کوي. هغوی له غیر دولتي ماسو څخه غلا کوي تر څو خپل جنګیالي بډایه کړي او خپل ځواک پیاوړی کړي. د 2023 کال په اکتوبر کې هم د سیګار ادارې یو راپور چې ویلي وو د امریکا د مرستو ځینې برخې د طالبانو استور سیګي د امریکایي استاجو اندېښنې پارولې وي. د سیګار ادارې په دې اوسنی راپور کې چې د دوشنبه پر د جنوري په 28 مې خبر کړه یادونه شوې چې د طالبانو په حکومت کې د پېستلا اقتصاد وزارت سره شاوخوا زر غیر دولتي مؤسسې ثبت او راجستر شوې. د سیګار پر راپور کې هغه اندېښنو ته اشاره شوې چې په ځینو دغه مؤسسو کې طالبانو خپل کسان مقرر کړي یا په خپل د مؤسسې ایجاد کړي څوک ولای شي د امریکا له بشري مرستو د ځان په ګټه کار واخلي. د طالبانو حکومت لا تازه د سیګار د دې راپور په اړه څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي وو دوی د امریکا یا نورو هیوادونو د بشري مرستو په برخه کې لاسوهنه نه کوي بلکې یوازې خلکو ته د رسیدو لپاره همغږي کوي. د سیګار په مخکنیو راپورونو کې بیا دا اندېښنې هم ښکاره شوې چې د طالبانو حکومت د امریکا د بشري مرستو په پلي کوونکو مؤسسو باندې له حده زیاته مالیه او نور فیسونه لګولي او له دې لارې لسګونه میلیون ډالر ګټه پورته کړې ده.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت وایي د مدرسو فارغانو او طالبانو ته د لیسانس او ماستری اسناد ورکوي. دی وزارت ویلی چې په انڅلور د شولایتونو کې د مدرسو له 50,000 فارغانو د ازموینو اخیستلو بهیر پیل کړی. د پوهنتونونو یو شمېر استادان بیا د طالبانو د حکومت دغه اقدام غیر اکاډمیک او د افغانستان د تحصیلي نظام په زیان بولي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ته پوهنې له وزارت سره په همغږي په 43 ولایتونو کې د مدرسو له فارغانو د ازموینو د اخیستو لړۍ پیل کړې. د لوړو زده کړو وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې په ازموینه کې له بریالي کېدو وروسته به د خامسې دورې فارغانو ته د بکلوریا، د عالیه دورې فارغانو ته د لیسانس او د عالمیه دورې فارغانو ته د ماسټرۍ اسناد ورکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د دې وزارت سرپرست په کابل پوهنتون کې د مدرسو د فارغانو او طالبانو د ازموینې له بهیر څخه لیدنه کړې او د طالبانو د علمي کچې په ارزونې او د دې بهیر په دوامي ټینګار کړی. د دې دواړو وزارتونو د معلوماتو پر بنسټ په دې ازموینو کې به د مدرسو 50,000 طالبان او فارغان ګډون وکړي. خو د پوهنتونونو یو شمېر استادان بیا د طالبانو د حکومت دا کړنه غیر اکاډمیکه او د افغانستان د تحصیلي نظام په زیان بولي. د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي مخکنی استاد جانداد جهانی وایي طالبانو دا پریکړه ځکه کړې چې په خبره یې خپلو ملاتړو ته په مختلفو ادارو کې د کار کولو لار خلاصه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
له مدرسو چې راغلي دغه کسان سیبلن بلاخره ورته د لسانس او ماسټری سندونه ډالې کیږي. د کار په بازار کې د هغو خلکو ځای نیسي کوم چې په کلونو کلونو یې په رسمي او منظم ډول باندې زده کړې کړې دي او ځان یې د همدې کارونو لپاره آماده کړی دی.
د خوست د شیخ صاحب پوهنتون مخکینی استاد ډاکټر نورالله خان بیا وایي دغه ډول کړنې د افغانستان د تحصیلي اسنادو ارزښت کموي.
مدرسه په اته کال کې ملایي اسناد ورکوي او لیسانس په 14 کال کې اخیستل کیږي. نو دا امکان نه لري چې دوی د لیسانس شي، بس همدا کافي ده کنه چې دوی قاریان دي، همدا کافي ده چې دوی د حفظ اسناد لري، همدا کافي ده چې دوی د ملایي اسناد لري. د پوهنتون اسناد د پوهنتون اسناد دي، د مدرسې اسناد د مدرسې اسناد دي. دوی اوس چې کله دا اسناد په یو بل کې ادغاموي، مطلب دا چې دا د پوهنتون اسناد هم یو وخت بیا ارزښت کوي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د مدرسو فارغانو او طالبانو ته د لیسانس او ماسټرۍ سندونو د ورکولو لړۍ پیلوي چې تیر میاشتې د ملکي لوړو زده کړو قانون هم لغوه کړ. همداشان د طالبان حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په هرات کې ویناست ته ویلی وو چې د تثبیت سوی په ازموینه کې به له ملایانو او طالبانو سره سختي نه کیږي او هغو ته به ډیر ارزښت ورکول کیږي چې ډیرې چاودنې کړې وي. طالبانو لبیا واکمنې دورسته کله یوې خوانجونې لشپګن ټولګي پورته له خوانځیو او پوهنتونونو څخه منع کړي، خو په وړاندې مدرسو ته پاملرنه زیاته کړې. د طالبانو د پوهنې وزارت تر دې مخکې ویلي وو چې په هر ولسوالۍ کې 10 مدرسې جوړوي او په دې مدرسو او نورو تعلیمي او تحصیلي ادارو کې د 100,000 حقوق استادانو د ګمارلو خبره هم کړې وه چې په دیني برخه کې زده کړې کړې وي. یاد وزارت همداشان ویلي دي چې په هر ولایت کې یوه لویه جهادي مدرسه هم جوړوي چې تر دې حاله په 50 ولایتونو کې جوړې شوې دي. که څه هم طالب چارواکي وایي چې په مدرسو کې دینی مضامین تدریسېږي، خو منتقدین بیا ادعا کوي چې دا مدرسې د ترهګرۍ د ودې لپاره جوړې شوې دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د هر ورځې په تیریدو سره په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان سفارت ته د مراجعینو شمېر مخ په زیاتېدو دی او د دوی ستونزو ته سم پام نه کیږي. یو شمېر افغان کډوال چې د سفارت د خپلو کارونو د ترسره کولو لپاره ورغلي دا کوي چې د سفارت د کارکوونکو ناسم چلند او نوبت په پام کې نه نیول کیږي.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال چې د خپلو ستونزو د حل لپاره په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان سفارت ته مراجعه کړې وي، دغه سفارت ته د مراجعینو زیات شمېر او د هغوی د ستونزو د نه حل کېدل سفارت ته د ورتلونکو او ایرانیانو لپاره د ستونزو لامل شوي. دوی دا کوي چې نوبت په پام کې نه نیول او د سفارت د کارکوونکو ناسم چلند د دې ټولو ګډوډۍ لامل شوی دی. چې مرساسي ازادي راډیو ته ویل د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د دروازې مخ ته یې څو ورځې انتظار ایستلی او له ډېرو ستونزو وروسته په دې وتوانئ چې سفارت ته ننوځي.
ګډوډي بې حده ډېره ده. هغه کسان چې غواړي سفارت ته ولاړ شي د سهار په څلورو یا له لمانځه مخکې درې بجې باید لاړ شي. انتظار وکړي څو یې کار پای ته ورسېږي. زه خپله د دې شاهد یم چې داسې کسان هم وو چې د سهار په نهه یا لس بجې به راغلل. له سفارت به کسان راووتل، له لاس به یې نیول، هغوی به یې ځان سره دننه کړل او کارونه به یې ور خلاص کړل. ګډوډي بېخي ډېره ده.
په ایران کې یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له یادولو ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل.
طالبان هماغه ظالمه ډله ده چې په افغانستان واکمنه ده. د ایران په سفارت کې هم همداسې ده. پر ولس رحم نه کوي. دوی په ډیپلوماټیک اصولو نه پوهېږي. په بیلابیلو لارو ګډوډي جوړوي. کوربه هیواد هم د دوی له لاسه په تکلیف دی.
په ایران کې یو بل افغان کډوال عزیز ګل افغان بیگ ازادي راډیو ته وویل د یوې خوا د سفارت د ساحې کموالی او له بلې خوا د مراجعینو ګڼې ګوڼې ټول خلک په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان له ستونزو سره مخ کړي دي.
په تهران کې د افغانستان سفارت د پاسپورټونو او تذکرو له امله ډېر مراجعین لري، خو پروسه یې ډېره پسه ده. په نیمه شپه به راځي نوبت به نیسي. نوبت دې هم ډېر ناوخته رسیږي. د سفارت ساحه ډېره تنګه ده. څوک چې مخکې له مخکې ولاړ وي کولی شي خپل کار مخته یوسي. د طالبانو لخوا هلته ښځو سره سختګیري هم کیږي.
یا سفارت ته د راغلو کسانو په وینا کله ناکله د خپلو کارونو د ترسره کولو لپاره اړ کیږي چې د غلطه شپې تیرې کړي. په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت یو مطبوعاتي مسؤول میر انور غفاري په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. دا په داسې حال کې ده چې د ایران دولتي خبري آژانس تسنیم د یکشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره په تهران کې د افغانستان د سفارت مخې ته چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې دی د خلکو په ګڼه ګوڼه او ګډوډي نیوکه وکړه.
د ازادي راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په منځني ختیځ کې د امریکا د سمندري ځواکونو یو لړ پوړي قومندان وایي ایران په هغو بریدونو کې مستقیما لاس لري چې د حوثي یاغیانو لخوا پر کشتیو کېږي. پر غزې د اسرائیل د بریدونو له پیل سره هممهاله حوثي یاغیانو په سره سمندرګي کې ګڼې کشتۍ د ډرون او توغندیزو بریدونو هدف ګرځولي دي. تفصیل د سفی الاسلام زی پر ورکړي.
په منځني ختیځ کې د امریکا د سمندري ځواکونو لوړ پوړی قومندان امیرالبحر براد کوپر وایي پر کښتیو د ایران بریدونه له فارس خلیج او هرمز تنګي څخه اوس ټول منځني ختیځ ته خپور شوي. هغه د دوشنبه پر ورځ اسوسییټډ پریس ته وویل ایران په غزه کې د وروستۍ جګړې په جریان کې د یمن د حوثي ملیشو په مټ په کښتیو باندې په بریدونو کې ډیر مستقیم ښکیل دی. هغه بیا د دې پوښتنې له ځوابولو ډډه وکړه چې آیا ایران په سره سمندرګي او د عدن په خلیج کې د حوثیانو د انفرادي بریدونو لارښوونه کړې که څنګه. ایران او حوثي ډلې تر اوسه په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواکونو د پنځمې بیړۍ د قومندان څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. د امریکا د سمندري ځواکونو د پنځمې بیړۍ قومندان د ایران اسلامي جمهوریت د نیابتي ځواکونو د ګواښونو په پراخولو او له سره سمندرګي څخه د هند د سمندر بلې غاړې پورې د وسلو په ویش تورن کړ. هغه بیا خبرداری هم ورکړ چې امریکا متحده ایالات ایران پر کښتیو د وروستیو بی پیلوټ الوتکو د بریدونو مسؤول بولي. حوثي یاغیان یوه شیعه ملیشا ډله ده چې له 2014 کال راهیسې د یمن پلازمینه سنا په واک کې لري او له 2015 کال راهیسې د سعودي په مشرۍ له ائتلاف سره چې د یمن د جلاوطن حکومت ملاتړ کوي په جګړه بوخته ده. د غیر ډلې له دوو میاشتو راهیسې د حماس د سخت دریځ ډلې په ملاتړ چې له اسرائیلو سره په جګړه بوخته ده په مصر کې د سویس کانال په اوږدو کې پر کښتیو لږ تر لږه څلور دېرش بریدونه کړي دي. حماس ډله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمانو په لیست کې شامل ده. د یمن حوثي یاغیان هم په دې وروستیو کې د امریکا د تروریستي سازمانو په لیست کې شامل شوي. متحده ایالاتو د برېټانیا په همکارۍ په وروستیو ورځو کې د حوثي یاغیانو پر پوځي اډو او هوایي بریدونه کړي دي. په دغو بریدونو کې د یمني سرچینو په خبره تر اوسه له 15 او ډیر کسان وژل شوي دي. له دغو بریدونو او په سیمه کې د امریکا او د هغې د متحدینو لخوا د سمندري ګزمو له زیاتېدو وروسته داسې ښکاري چې د حوثي یاغیانو لخوا پر کښتیو بریدونه کم شوي، خو لا هم ډیری کښتۍ دې ته اړ دي چې اصلي لاره چپکړي او د سویلي افریقا له لارې خپل سفر وغځوي.
له خبرونو ور اخوا
د بخښه لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. اسد الله الدین ته بغښ شو.
ګارډین رسپانې په بدخشان کې د ویروسي امبولانس الوتکې د لوېدو پیښې ته کتنه کړې چې د شپږو سپرو کسانو له ډلې څلور تنه ژغورل شوي او دوه نور وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ وویل چې د الوتکې ژغورل شوي څلور تنه عمله دوی کابل ته لیږدولې، او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي کابل کې د دوی ډیپلوماتان له طالب چارواکو سره دا موضوع څیړي. ګارډین لیکلي الوتکه کې څلور عمله او یوه روسۍ جوړه سپره وه. د دغه روسۍ جوړې خاوند سوداګر یاد شوی چې د خپلې ناروغې مېرمنې د لیږد لپاره یې له تایلند روسیې ته دغه الوتکه چارتر کړې وه. د روسیې د څېړنو کمیټې ویلي دوی د دغه پیښې په تړاو یوه جرمي دوسیه پرانیستې څو معلومه کړي چې د خوندیتوب له مقرراتو سرغړونه شوې او کنه. د ګارډین په وینا د روسیې یوې وړې کمپنۍ اتلانتیک ګروپ چې دغه الوتکه اړوند وه تر اوسه پر پیښې تبصره نه ده کړې. د ګارډین په مقاله کې راغلي نړیوالې هوایي کرښې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته تر ډېره هڅه کوي چې د افغانستان پر فضا تیرې نه شي، خو په وینا یې یو شمېر الوتکې په واخان کوریدور کې څو دقیقې د افغانستان فضا ته نه ووځي. د افغانستان دغه کوریدور چې الوتکې پر فضا تیریږي د تاجکستان او پاکستان ترمنځ پروت دی. له امریکا خبریدونکې ورځپاڼې میامی هرالډ هم په افغانستان کې د روسي الوتکې د لویدو پر پیښه تبصره کړې او لیکلي دي هغه روسي سوداګر له خپلې مېرمنې سره پکې وژل شوی چې یو وخت د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د ښه کار له کبله جایزه ورکړې وه. ورځپاڼې دغه روسي سوداګر چې د خپلې ناروغې مېرمنې لپاره یې دغه الوتکه چارتر کړې وه 15 کلن اناتولی افسیوکوف یاد کړی دی. نوموړی د روسیې د روستوف سیمې اوسیدونکی او د یو سوپر مارکیټ خاوند یاد شوی. روسي رسنیو د دغه سوداګر د مېرمنې نوم انا یاد کړی دی چې په تایلند کې روغتیایي وضعیت ښه نه و او د درملنې په هدف روسیې ته لیږدول کېده. وړاندې راغلی چې د پیښې لامل لا هم د یو راز په توګه پټ پاتې دی.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د احمد شاه بابا د مور زرغونیانو د مقبرې د بیا رغونې چارې د طالبانو د حکومت لخوا د 12 میلیون افغانیو په لګښت پیل شوي دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سرپرست وزیر ملا خیرالله خیرخوا دغه راز ژمنه کړې چې د هلمند بوست د لرغونې کلا د بیا رغونې چارې به هم پیل کړي. بلخوا د کندهار یو شمېر اوسیدونکي د تاریخي آبداتو بیا رغونه یو مهم ګام بولي او غوښتنه کوي چې په هیواد کې ټول تاریخي آبدات باید ورغول شي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزیر ملا خیرالله خیرخوا د یکشنبه په ورځ د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبرې د بیا رغونې د چارو د پیل پر مهال وویل دوی هڅه کوي چې د لرغونو عبیداتو د وضعیت او لومړیتوبونو په نظر کې نیولو سره د عبیداتو د بیا رغونې چارې ترسره کړي. د نوموړي په وینا د زرغونی انا مقبره به د اطلاعاتو او کلتور وزارت په بودیجا د 12 میلیون افغانۍ په لګښت د 3 میاشتو په موده کې ورغول سي.
د مخکنه چې موږ چیر وراغلي چې کتنې حالت یې ښه نه و، نو بیا موږ معلوماتو پلټنه وکړه دغه ځای د جوړولو لپاره چې دا ولې برغه سي حالت پاتې شوی دی. بیا الحمدلله دغه معلومات وسو چې مخکې دا دغه سي خو دا کار بیرته درېدلی و، نو دغه د پاره د امیر بن صاحب حب الله هم د خاصه هم د سپارښتنه دا و چې دغه ځای نه چې کوم دغه سي حالت کې یغه چې جوړ سي. مخکې موږ به اشتای دلې کړی وي نور هم ګورو عام طور د افغانستان اسلامي امارات هوډ لري چې په هر ځای کې دغه ابي دي وي زموږ تاسو تاریخي ځایونه یو د خپل وس مطابق باید خپل واغت لاس واچو او کار وکړو. البته د نور سره هم شریکو مؤسسات هم وايي بعضی مؤسسات هم کوم کنه کړي دي پر غولو کې.
د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزیر ملا خیرالله خیرخوا د غراز ژمنه کړي چې د هلمند د بوس د لرغونی کلا د بیا رغونی چاره به هم پیل کړي. نو موري د غراز ویلي چې د 012 پنوم یې یو نظامی قطعه جوړه کړي چې د تاریخي سیمو او ځمکو د غصب مخنیوي وکړي.
هریمونه مې د عبیدو ټاکلې دي ورته چې دې په څوک نه راتیری که چا کړی وي، نو هغه د دې سخلاصې دي نه هغه سره محکمه روانه تر څو پرې چې موږ دغه شی بیرته راخپلو. نو په عام کې زموږ ول خپل ولسته سپارښتنه هم ده دا د یو سړي پر حق باندې تجاوز نه دي. سړي د یو سړي حق دی غصبوي. دا د ټول افغانستان ملت حق دی. دا د یو مشترک هویت او تاریخ دی او بر ملک مشترک شتمنۍ ده. باید دې نه سړي لري ووسیږي بل په حفاظت کې باید کوشش را سره وکړي همکاري وکړي نه دا چې دې پر هغه باندې راسکیږي هغه ځای دی غصبوي. نو دې لپاره کلک هوډ لرو ان شاء الله چې اجازه به اجازه ورنکو چې هغه زموږ تاریخي ځایونو ته ځان نږدې کوي یا خدای مکه په یو نامو بل نامه باندې هغه غصب کوي او دغه سره شخصي استفاده کوي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي د تاریخي ابداتو بیا رغونه یو مهم او اړین ګام بولي او غوښتنه کوي چې د هیواد ټول تاریخي ابدات ورغول شي.
زمانم پیدا ګل دی ورو د تاریخي ابداتو رغول خو ډیر مهم دي ځکه دا زموږ تاریخ هم په دې خلکو باندې پیژندل کېږي، لکه میرویس خان نیکه، احمدشاه بابا، نازو انا، چې کوم کندهار چې پیژندل کېږي هم په همدې خلکو دی. حتی اولیات هم باید دې ته ورکول سي چې دا ورغول سي، ځکه سیلانیان راځي.
د تاریخي ځایونو ساتنه دا پروژه سره مهمه ده، ځکه هغه هره سیمه چې د هغه خپل تاریخي ځایونو باندې پیژندل کېږي او ارزښت لري.
زرغونه انا چې د احمدشاه بابا مور او د خپل وخت پوه او هوښیار ښځه بلل کېږي، د 1904 او 1906 هجري کلونو ترمنځ وفات شوه. د هغې مقبره د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په کوهک کلي کې د کلونو راهیسې په نیمګړي او خراب وضعیت کې ده. د 2019 کال په نیمایي کې د تیر جمهوري حکومت د هغه مهال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معین ارواشاد پوهان رسول باوري کندهار ولایت ته د سفر پر مهال د زرغونیانه د مقبرې د بیا رغونې ژمنه کړې وه، خو د نامعلوم دلیل له امله د مقبرې د بیا رغونې چارې وځنډېدې.
بیا هم د رغونې په موضوع کې تمکیږو. د کندز په علي اباد ولسوالۍ کې د سید احمد د کلي د پل د بیا رغولو کار په چټکۍ سره روان دی. دغه پل د څه باندې 40,000 امریکایي ډالرو په لګښت د یو سوداګر لخوا رغول کېږي. د پله د دواړو غړو اوسیدونکي خوښ دي چې د دې پله پر غېدو سره به نور دې ته اړ نه وي چې له یوې خوا بلې هغې ته په کوچنیو کښتیو کې تګ راتګ وکړي. نور په دې راپور کې
د کندز په علي آباد ولسوالۍ کې د 60 متره په اوږدوالي یو نړېدلی پل د بیا رغولو په حال کې دی. په نوموړي ولسوالۍ کې د یو سوداګر لخوا د یو نړېدلي پل د رغولو چارې پیل شوي او د کار په بشپړېدو سره به د 15 کلو د تګ راتګ ستونزې هوارې شي. دغه کیبلی پل د کندز د علي آباد ولسوالۍ د سید احمد کلي کې موقعیت لري. د پورته یاد شوې ولسوالۍ یو قومي مشر محمد هیکل کاکړ آزادۍ روډي ته وویل
یک رای عمل منفاس ای پلی عمل
دا یو عمل منفعه لار ده. لدی لارې په مستقیم ډول کابو د 15 کلی اوسیدونکو تګ راتګ کوي او په غیر مستقیمه توګه کابو د 40 کلی اوسیدونکو پرې تګ راتګ کوي. د دې پل پر بیا رغولو څه باندې 40,000 امریکایي ډالر لګښت راځي چې د یو سوداګر لخوا ورکول کیږي. خلک د دې پل د جوړېدو لامل خوښي څرګندوي.
په داسې حال کې د سید احمد کلی د پل پر جوړولو کار روان دی چې اوس مهال د 15 کلو اوسیدونکو د پل نشتوالي لامل د سیند له یوې غاړې بلې غاړې ته د کیمو یا وړو کښتو په وسیله تګ راتګ کوي. د نوموړي ولسوالۍ د سید احمد کلی یو اوسیدونکی عمران خان آزادۍ روډي ته وویل
زمونږ په دغه کیمه و کښتۍ وه سیل چې به راغې د اوبو به زیاتې شوې. دغه نمایي کیمه به اوبو کې تله، نور خلک پیاده تلل، داسې اوبو کې پورې تلل. بعد چې اوبو بیخي زیاتې شوې خلک به هلته تلل پورې وتل، ډېر مشکلات وو زمونږ. اوس الحمدلله زمونږ مشکلات چې دغه پل دی یو څه وخت کېږي چې دغه شوی دی، شاید یو 10 نور هم وخت ونیسي. پل جوړېږي انشاءالله د خیر سره، نو مونږ ډېر خوشحاله وو.
د سیمې د اوسیدونکو په وینا چې د دې پل په جوړېدو سره به د خلکو ترانسپورتي ستونزې هوارې شي او دغه راز پر وخت به خپل ناروغان او کرنیز محصولات د ولایت مرکز ته انتقال کړي. د سید احمد د کلي یو بل اوسیدونکي خیر محمد راته وویل
دغه پل چې کله نړېدلی ده دلته اقتصادي مشکلات هم خلکو ته دي او مالي هم مشکلات هم دلته دي. حتی افراد او اشخاص هم چې دلته تیریږي، حیوانات، دا ډېر په مشکلاتو دي. نیم په سیند ته ولوېدل، نیم یو رقم بل رقم. په دې اساس باندې دا پل موږ ته ډېر مهم ده او اساسي بنیادي باید سدا جوړ شي.
د علي آباد ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی نور محمد هم د دغه پل د جوړېدو له امله خوښي څرګندوي.
این پل کې مدد خیلی زیات تین خراب بود، خدا خیر.
ډېر وخت راهیسې دغه پل خراب و. د پل خرابوالي له امله موږ په وخت سره خپل ناروغان د ولسوالۍ او د ولایت مرکز ته نه سوی رسولی. له سختو ستونزو سره مخ و. خدای دې خیر ورکړي. اوس دغه پل د یو سوداګر لخوا بیا رغول کېږي او د دې پل په رغولو سره به زموږ ستونزې هوارې سي.
د ځای خلکو په خبره دغه کیبلی پل د 60 متره په اوږدوالي او د 3 متره په پلنوالي سره کابو 15 کاله وړاندې د ملي پیوستون پروګرام لخوا د 6 میلیون افغانیو په ارزښت جوړ شوی و او 8 کاله وړاندې د ځای پر ځای شوي ماین چاودنې له امله تخریب شو او له هغه وخت راهیسې خلک د سختو ستونزو په ګاللو سره د سیند له یوې غاړې بلې غاړې ته د کیمو یا کښتوی په وسیله تګ راتګ کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو او ری دی برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هیروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. ایرانی چارواکي وایي چې په تیرو لسو ورځو کې 14,414 افغان کډوال افغانستان ته لېږلي دي. د ایران فارس خبري آژانس پرون د جنوري په 28مه راپور ورکړ چې دا کسان د ایران خاورې ته په ناقانونه توګه ننوتي وو او د امنیتي ځواکونو لخوا تر پیژندل کېدو او نیولو وروسته د طالبانو چارواکو ته سپارل شوي دي. دغه افغانان د دو غارون په سرحدي سیمه کې افغانستان ته اړول شوي. که هم د ایران د خراسان رضوي ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان سردار مجید شجاع ویلي چې پولیسات ځواکونه او پولیس هڅه کوي چې ایران ته د ناقانونه کډوالو د ورتګ مخه ونیسي. خو له دې سره سره د دې ولایت لارې د ایران نورو سیمو ته د غیر قانوني افغان کډوالو د تلو بهیر نه دی درېدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د جاپان د ځانګړي استازي مرستیال میساکو تاکاهاشي د دې وزارت له سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانګزي سره په کتنه کې په افغانستان کې د پانګونې لپاره لیوالتیا ښودلې ده. د دې وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې هغې د افغانستان د روغتیا، ښوونې، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې د جاپان د مرستو یادونه هم کړې ده. په دې کتنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ښاغلی ستانګزي ویلي چې افغانستان د زیاتو طبیعي زیرمو، کانونو او خامو موادو په لرلو اوس تر بل هر وخت د پانګونې لپاره خوندي ده. د جاپان د ځانګړي استازي مرستیال داسې وخت کابل کې د طالبانو له لوړ پوړي چارواکو سره ګوري چې د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت د تېرې چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یوې جاپاني رسنۍ سیمه ییز خبریال احسان اکبرین ونیو او تر اوسه ورسره بندي دی. تر 19 کلونو د کم عمره کرکټ نړیوال جام په لړ کې به نن سه شنبه افغانستان او نیوزیلند لوبه کوي. دا لوبه به د جنوبي افریقا په ایست لندن ښار کې د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیل شي. افغان 19 کلنو ټیم په نړیوال جام کې خپله لومړۍ لوبه د شنبې په ورځ پر پاکستان بایلوده. پاکستاني ټیم د 200 منډو هدف ورکړی و خو افغان لوبډلې یوازې 103 منډې جوړې کړې شوې. د چینی کول سرحدي ښار ته نږدې یوه زورول زلزله شوې ده. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې د دې زلزلې شدت 2 درجې بللی. د زلزلې ټکانونه د سیمې په هیوادونو له هغې ډلې قرغزستان، قزاقستان او تاجکستان کې هم احساس شوي دي. له ځینو سیمو خلک له خپلو کورونو وتلو ته اړ کړی شوي. لا د دې زورور زلزلې د احتمالي تلفاتو او زیانونو په اړه راپورونه نشته. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د هند د اتراپرادیش ایالت په شمالي ایودیا ښار ګوټي کې پرون یو لوی مندر یا د هندوانو عبادت ځای پرانیست. د راپورونو له مخې دا مندر د هغه جومات پر ځای جوړ شوی چې شاوخوا 10 کاله مخکې د هندوانو لخوا وران شوی و. د هغې پیښې له امله په هند کې مذهبي شخړې پیل شوې وې چې لږ تر لږه 2000 کسان پکې ووژل شول. د امریکا د متحدو ایالتونو او برېټانیا پوځیانو پرون دوشنبې په یمن کې د ایران ملاتړو حوثیانو اړوند یو شمېر ځایونه بمبار کړل. دا دوهم ځل دی چې دغه دواړه متحدین د حوثي یاغیانو د توغندیو د توغولو پر ولتیا او همغږي غچ اخیستونکي بریدونه ترسره کوي. یو شمېر چارواکو چې د خپلو نمونو د نه ښودلو په شرط څرګندونې کولو وویل چې متحدو ایالتونو او برېټانیا د حوثیانو د توغندیو زیرمتونونو او د توغولو د ځایونو د په نښه کولو لپاره له جنګي بیړۍ او اوبتل څخه د توماهاک توغندیو او جنګي جټ الوتکو څخه کار اخیستی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره د مطالب چمتو کړی دي. د بدخشان بزګران وای د مرستو او کوکنارو د بدیل کښت نشټوالي لامل څه نسو کرلای.
سر از امروز
سر لنن څخه چې په څومره زمکو کې کوکنار کرل شوی دی ټول کښتونه ویجاړیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادین وایي د درملنې پر مهال او دغه ډول تر درملنې وروسته هم زموږ کورنۍ د خلکو د پیغور له امله زموږ ملاتړ نه کوي.
د کور سامان مې خرڅ کړی دی، کالی مالی د چی چیو ټوله زندگی مې په همدې خرابه کړې ده. همدا اوس کور کې چیم نه لرو.
دا چې نشئی مواد ولې د وینې فشار لوړوي او یا یې ټیټوي او کوم ډول نشئی مواد ډیر د وینې فشار ګډوډوي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګلزار شریفیار سره مرکه کړې.
کله چې دوی مخدره توکې استعمالوي نو دوی یو بل حامل د فشار د لوړېدو په ځان باندې اضافه کړلو او هغه د دې باعث کېږي چې د دې فشار نور هم لوړ شي او فشار یې دې سرحد ته ورسیږي چې د زړه د ودرېدو، د زړه د ناروغیو او د ناڅاپي مرګ سبب وشي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې افضل خان د خپل ولسوالۍ ګڼ شمېر سپینګیري او مشران راټول کړي. دا چې دوی به پر کومه موضوع بحث کوي دا به په ډرامه کې واورو.
دا د ډاکټر صاحب ته ورته وګوره، سا یې لنډه لنډه کېږي او تر خولې زګونه هم راځي.
زه ګوره معاینه دې خلاص کړه.
هو ډاکټر صاحب.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د افغانستان په شمال کې د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو په لړ کې له بدخشان ولایت څخه پیل کړی دی. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي د روان شمسي کال په لومړیو کې په دې ولایت کې ډیر کوکنار کرل شوي وو. له همدې امله دوی په روان فصل کې دې ولایت ته ډیر پام کړی دی. د بدخشان ولایت بزګران شکایت کوي چې تر اوسه هم له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوي او له ګاونډیو هیوادونو څخه د ځوانانو راشړلو د دوی اقتصادي ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو د معلوماتو پر بنسټ په دې ولایت کې په 1402 شمسي کال کې په 35,000 هکټار مځکو کې کوکنار کرل شوي وه. کله چې په هلمند ولایت کې دا کښت 90% راکم شو، تر هغه وروسته د کوکنارو د کښت په لړ کې ننګرهار لومړی او بدخشان دوهم ولایت بلل کېږي. اوس د طالبانو حکومت یوه کمیټه جوړه کړې او د دې کمیټې غړي د بدخشان ولسوالۍ ته تللي چې په ورته وخت کې بزګرو ته د عامه پوهاوي تر څنګ د کوکنارو د کښت ویجاړول هم وڅاري. د بدخشان د والي مرستیال قاري امین الله طیب په ارګو ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر مهال وویل:
سر از امروز
سر لنن څخه چې په څومره ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي ټول کښتونه ویجاړیږي.
از بین برده شوه.
که څه هم د بدخشان ولایت بزګران دا مني چې د کوکنارو کښت په ښځو او نارینهوو کې احتیاط ډېر کړی دی، خو وایي بېوزلۍ دې ته اړ کړي چې د کوکنارو کښت ته دوام ورکړي. د جرم او ورګو ولسوالۍ دوه بزګران چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
دلته کار نشته او خلک بېوزله دي. څرنګه چې سږکال د نشئی موادو بیه لوړه شوې ده، هغه خلک چې له بهرنیو هیوادونو څخه خپل هیواد ته راغلي دي ځمکې په اجاره اخلي او د دې لپاره کښت او کار پکې کوي چې ژوند یې ښه شي.
باید د کوکنارو د کښت منع کولو په بدل کې له موږ سره مرسته وکړي او په بدل کې زعفران یا انجیر کړي چې موږ یې وکرو.
په فرا ولایت کې د طالبانو حکومت له بکوا ولسوالۍ څخه د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړي او په تېره اونۍ کې یې درې جریبه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. په کندهار او هلمند ولایتونو کې دوه اونۍ مخکې د کوکنارو ویجاړولو لړۍ پیل شوې او اوس دا عملیات د کندهار و ارغنداب او هلمند موساکله ولسوالۍ ته رسېدلي دي. د ارغنداب ولسوالۍ د امنیې قومندان شمس الله شمشاد د کوکنارو اړولو د عملیات پر مهال رسنیو ته وویل:
نشپې کېږي چې زموږ کمپاین جریان لري. 5-3 جریب په مابینس کې دغه کوکنار د منځه تللي دي او اوس هم زموږ کمپاین جریان لري او په د نن ورځې په جریان کې تقریبا 2 جریبه تاریخ د منځه وړل شوي.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره د سترې محکمې د متحد المال پر عملي کولو ټینګار کوي. د دې متحد المال له مخې که هر بزګر کوکنار وکړي له 6 میاشتو څخه نیولې بیا تر 1 کال پورې زندانی کېږي. خو بزګران وایي چې د طالبانو حکومت د خپل مشر د فرمان خلاف تر اوسه له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې د بدخشان بزګران وایي د مرستو او کوکنارو د بدیل کښت د نشتوالي له امله څه نسو کرلی.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي، هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بې خبر نه یم، خامخام مې مرم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر و، همدغه سرمایه مه ټوله واخلم.
د نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې معتادین وایي ډیری کورنۍ د ټولنې د پیغور له امله دې ته غاړه نه ږدي چې د درملنې په بهیر کې د دوی ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي د درملنې پر مهال او دغه ډول تر درملنې وروسته هم د کورنیو لخوا د معتادینو ملاتړ نه کول د دې سبب سوی چې دوی تر درملنې وروسته د اوسېدو د ځای نه درلودلو له امله بیرته له معتادینو سره یو ځای او معتاد شي. د موضوعنو جزئیات په دې راپور کې واورو.
د معتادینو د درملنې په ځینو مرکزونو کې د روغتیایي او اجتماعي کارکوونکو له کموالي سره په دې مرکزونو کې له معتادینو سره د ښه چلند او د هغوی د ساتنې او پالنې په اړه کورنیو ته عامه پوهاوی ورکول هم کم شوی دی. له همدې امله معتادین د کورنیو ملاتړ له لاسه ورکوي او یوازې پاتې کیږي. له دې معتادینو څخه یوه هم زرمینه ده چې په ډیر مشکل سره یې ځان په یو روغتیایي مرکز کې بستري کړی او د ځان درملنه یې کړې ده، خو کله چې له روغتیایي مرکز څخه رخصت شوي د کورنۍ د ملاتړ او سرپنا نه درلودو له امله بیرته معتاده شوي او اوس بیا غواړي چې درملنه وشي.
د کور سامان مې خرڅ کړی دی، کالي مالی د چیچې ټوله زندگی مې په همدې خراب کړله. همدا اوس کور کې چی نه لرو، شاملونه مجبور دي کور سامان خرڅ کړي چې همدغه عمل کې دغه شو. خسر خیل مو خاون مې موږ ټول د کوره ویستو، اوس نه ځای لرو نه دغه لرو، په مغسې په میدان کې پاتې یو.
د معتادینو د درملنې مرکزونو اجتماعي کارکوونکي وایي نه یوازې دا چې کورنۍ او ټولنه د احتیاط له زیانونو نه خبره ده، بلکې له معتاد سره د مناسب چلند کولو په اړه هم نه پوهیږي. د کابل ولایت یوه اوسیدونکې خدیجه وایي له معتادینو سره نامناسب چلند کول د دې سبب کیږي چې د یوه معتاد پر ځای خلک د معتاد له ټولې کورنۍ څخه کرکه وکړي. په داسې حالاتو کې کورنۍ دې ته اړ ایستل کیږي چې د خلکو له شرم خپل معتاد غړی له کوره وشړي.
چې کله معتاد شو نو د غلا ته هم شروع کړله. یوه ورځ زموږ د کور دروازه خلاصه وه، بازه کې د سا څخه راایستلی وه او پټ کړی وه، مطلب غلا کړی وه. نو کله چې ښځه او زامن سره کوم محفل کې به موږ مخامخ کېدلو، ډېره به شرمېدله، ځورېدله به ډېره سخت. نورو همسایګانو ښځو به چې کله ترېنه پوښتنې کولې چې کوم غلا کوي اوس هم پوډرس کې، نو دا به ډېره زیاته شرمېدله او ډېر زیات به ژړل. همدا چې کله کله به کوم محفل ته هم نه راتلله.
په کابل کې د معتادینو د درملنې یو مسؤله ډاکټره خایسته حکیم وایي چې زموږ ناروغانو ته تر درملنې او روغتیایي مرکزونو څخه تر رخصت کېدو وروسته په ټولنه کې په سپکه سترګه کتل کیږي. له همدې امله معتادین د کار او مصروفیت په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي او بیرته نشو ته مخه کوي.
اکثریت مردم حتی روشن فکر تفاهمیدی
مردم در افغانستان دیره خلق آن دا چه روشن فکر او خیار خلق موتا تا پس پک سرگ گوری طولنه او کورانی خود سکوی چه تو که دیکار پس آگه هم نپریدی که دی موتا در مل نوشی بیا هم وای چه دا موتا دیل وزیفه سخه شدی او طولنه نمینی
هزی وزیفه اخراج میشه جامعه قبولش نمیکنه.
نریوال روختیهی سازمان ایتیاد ناروغی بولی او د معتادینو له کورنیو څخه غواړي چې تر درملنې وروسته هم لږ تر لږه تر یوه کاله پورې د هغوی ملاتړ وکړي، خو په افغانستان کې د احتیاط په برخه کې د جامع ګټورو او موثرو پروګرامونو د نشتوالي له امله معتاد ته د مجرم په سترګه کتل کیږي او له دې امله معتاد ته دا فرصت په لاس نه ورځي چې بیرته له ټولنې سره د یو سالم انسان په ډول یو ځای شي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې معتادین وایي د درملنې پر مهال او دغه ډول تر درملنې وروسته هم زموږ کورنۍ د خلکو د پیغور له امله زموږ ملاتړ نه کوي.
آیا پوهېدلاست که د یو معتاد درملنه وشي خو کورنۍ تر درملنې وروسته ملاتړ ونه کړي،
موتاد بیرتنه شو ته مخه کوي. په دې اړه به د ډاکټر میوند هوشمند خبرې واورو.
نور عادی مریضان چې دی کورنۍ ورسره مل وي، هغوی خپل ته شفخانې ته راوړي، پوښتنې ته راځي. د متعدینو مریضان چې دی دوی د کور نه شړل شوي دي. نو دغه مریضان سره کار کول لږ ستونزمن په دې ده چې دوی خپل اعتماد هم د ټولنې نه هم د کورنۍ نه له لاسه ورکړی ده. نو دوی نا امیده خلک دي، بیرته چې مونږ ورباندې کار کوو، کار کول ورسره لږ ستونزمنه ده. دوی بے اعتماد شوی دی په کور کې، یعنی دوی د کورنۍ له خوا نه سپورت نه کیږي. دوی پوښتنې ته نه راځي په منظم ډول چې باید شفخانې ته راشي. کومه جلسات چې موږ دوی کورنۍ سره لرو، همدغسې په ټولنه کې دوی ته خلک په ټیټه سترګه ګوري. دغه ټول ستونزې دي چې راولاړیږي او بالاخره مریض نشي کولی چې خپل صحتمندي ته ادامه ورکړي. مونږ خپل مریض ته په صحیح ډول قناعت نشو ورکوی، او کومه برنامه چې مونږ ورته ورکوو په کور کې یا په ټولنه کې نشي تعقیبوی. همدغه باعث کیږي چې مریض دویم ځل درېیم ځل بیرته موږ ته راځي، یا کومه خبره چې مونږ ورته کوو چې مثلا جلسات ورسره نیسو، په د جلسو کې دوی د دې ستونزو نه یادونه کوي چې دغه د دې تداوي ټکنه کوي.
ایا په هدلاست
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1269 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د وینې د فشار سیستم ګډوډوي، او په نتیجه کې د معتادینو زړه دریږي، او یا یې د وجود یو مهم غړی له فعالیته لویږي. دا چې نشه یي مواد ولې د وینې فشار لوړوي او یا یې ټیټوي، کوم ډول نشه یي مواد ډیر د وینې فشار ګډوډوي، او یو معتاد څه وکړي چې د وینې فشار یې ګډوډ نشي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلی چې لوړ فشار څه ته وایي.
کله چې فشار د نورمال سرحد نه نظر په عمر او جنس لوړیږي، د تمنګه لوړ فشار، او کله د نورمال سرحد نه نظر په عمر او جنس کمیږي، د تمنګ ټیټ فشار وایي. په میخانیکی ډول هغه مقدار وینه چې زړه په یو سایکل کې 8 شریان ته غورځي، تر څو چې بدن ته اکسیجن، غذایی مواد، پروتینی مواد او نور د بدن وړ مواد ورسوي. یعنی فشار چې دی عبارت دی د کاردیاک آوټپوټ یا دهانې قلبي پر محیطي رګونو د مقاومت څخه. فشار نظر په عمر او جنس فرق کوي، یعنی زنانه یا مانس جنس لسنه تر شل درجه نظر مردانه ته فشار ټیټ وي. همدارنګه کم خلک چې عمر یې د 50 سلوي 50 نه لوړیږي، نو دوی کې نظر د ځوانانو نه شر درجه فشار لوړ وي.
که په لنډو کې د وینې د فشار د ټیټېدلو او لوړېدلو عوامل راته ووایاست.
د زړه ناروغۍ د دې سبب کیږي، عصبي ناروغۍ د لوړ فشار سبب کیږي، د ګردو ناروغۍ د لوړ فشار سبب کیږي، د سږو ناروغۍ د لوړ فشار سبب کیږي، د معدې ناروغۍ او ګډوډیانې د لوړ فشار سبب کیږي، د زیات وزن او د فزیکی کارونو نشتون د لوړ فشار سبب کیږي، د وینې غوړوالی په رګونو کې، د وینې پرنټ کیدل، د وینې د جریان سلو کیدل د لوړ فشار سبب کیږي، د ځیګر ناروغۍ همدارنګه د الکول یا شراب څښل او د نورو نشئی موادو استعمال د لوړ فشار سبب کېدلی شي. همدارنګه یو تعداد فکتورونه یا عوامل د فشار په ټیټېدو کې هم رول لري، لکه د رګونو توسو یا فراختیا، شاک یا زوف کول، د دوایانو سره حساسیت کول فشار ټیټېږي، بعضې دوامدار او جاري ناروغیانې، انتانی ناروغۍ یا میکروبي ناروغۍ د ټیټ فشار سبب کیږي، د بدن څخه د اوبو او د مایعاتو زیاته ضایع د ټیټ فشار سبب کیدلی شي. مثلا زیاته خوله کول، خولې کیدل، او په زیات اندازه په ضروري اندازه د اوبو او د مایعاتو د مالګو نه اخیستل هم د ټیټ فشار سبب کیږي. سوځیدنه، ډار، ویره، ترس او نشئی مواد د استعمال هم د ټیټ فشار سببونه دي.
نشئی مواد ولې د وینې فشار لوړوي او یا ټیټوي؟
نشئی مواد په دوه صورتونو یا په دوه میکانیزمونو باندې د وینې فشار یا جګوي او یا ټیټوي. اول د اوپیات خاندان یو پوید چې مو ورته وای یا نارکوټیک ورته وایو دا پین خاندان مواد لکه هیروین مورفین پیتادین هایدرو مورفین کوډین میفریدین ترامادول هایدرو کوډین فنتانیل دا خپل طریقه کافین دوی اکثر فشار لوړوي همدارنګ چرس سم فشار لوړوي دوی ټول د رګونو د تنګوالي او د تزایق سبب کیږي چې د هغې په نتیجه کې فشار لوړیږي او همدارنګ هغه مخدره توکي چې رګونو ته توسو ورکوي یا پراخوالی ورکوي په نتیجه کې مقاومت کمیږي او فشار ټیټیږي چې هغه دواګانې چې فشار ټیټوي عبارت دي د اپیفرین خاندان نه میټا امفیټامین نه امفیټامین نه سایتوزین نه اومان کوکاین دغه هغه مواد دي چې د رګونو د توسو سبب یا پراخوالی سبب کیږي او په نتیجه کې فشار ټیټوي
نشه مواد پر هغو کسانو څومره ناوړه اغیزه کوي چې مخکې یې لا د وینې فشار ګډوډ وو
کله چې دوی مخدره توکې استعمالوي نو دوی یو بل عامل د فشار د لوړېدو په ځان باندې اضافه کړلو او هغه د دې باعث کېږي چې د دې فشار نور هم لوړ شي او فشار یې دې سره حتی ورسېږي چې د زړه د ودرېدو د زړه د ناروغیو او د ناڅاپي مرګ سبب وشي همدارنګه مخدره مواد څنګه چې د لوړېدو سبب کېدلو همدارنګه د ټوټېدو سبب کېږي چې هغه کسان چې ټیټ فشار ولري او دوی مخدره توکي خصوصا هغه توکي چې فشار ټیټوي هغه استعمالوي نو دوی د فشار په ټیټېدو کې یو بل خطرناک پټورم ور علاوه شو په نتیجه کې د دوی فشار ډیر ټیټیږي او د دوی فشار د ټیټېدو د سبب کېدای شي چې مریض ته شاک یا زوب او د حیاتي اعضاو د فلج او بل اخره د مرګ سبب شي
کوم ډول نشي مواد لا ډیر د وینې فشار ګډوډوي
ټول مخدره مواد کا د فین خاندان وی او کا چرسوی شراب الکول وی هیروین وی ټابلیټ کا وی مورفین وی فیتیدین وی کوډین وی هایدروکوډین وی پیتیدین وی زیکاپیا پریگاپالین هغه شربتونه چې د ټخلې د پاره استفاده کیږي زیاتره خلک د نشو د پاره اوس استفاده کوي چې هغه کې هم یو مواد کوډین موجود دی دغه ټول د وینې د فشار د ګډوډیو سبب کیږي د زړه د رګونو د پراخوالي او نور د بدن د رګونو د تنګوالي او پراخوالي سبب کیږي چې مخدره توکو په واسطه نور هم تشدیدېدلې زیاتېدلې شي
کوم کسان چې نشه پرېږدي آیا د وینې غیر منظم فشار یې سمیږي او که به ټول عمر ورسره ځورېږي
کچیر ته فشار د نشي موادو د استعمال په وجه پیدا شوی نو په ترک سره یا پرې خودو سره فشار سمیږي او کچیر نورې زمینی علتونه ولري نو امکان دی ولري چې فشار بیا هم ادامه ورکړي خو یو د شدت یا د لړوالي او یا د ټیټوالي فکټور کم شوته نه یعنی نسبتا د پخوانی وخت سره خوي ځکه چې یو د خطر فکټور کم شوه
یو متات څوک لري چې د وینې فشار یې ګډوډ نشي
مهمه خبره دا ده چې مخدره مواد یا مخدره توکو او د غوې استعمال فری دي نو ان شاء الله فشار به منظم پات شي او که چیرې د مخدره موادو څخه استفاده کوي نو تبان چې فشار به خرابېږي او نور هم زمینی ستونزې به ورته پیدا کیږي
په مرکه کې مو واورېدل چې ډاکټران وایي نشه یي مواد د وینې د فشار سیستم ګډوډوي
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو
بس دا دے زام راغلم اوس مو په ګاډه مېلا وکړو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتا دیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر ما وها سر اثره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شانس تاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو دا د ډرامې کیسه داسې ده چې افضل خان د خپلې ولسوالۍ ګڼ شمېر سپینګیري او مشران راټول کړي او غواړي چې په یوه مهمه موضوع کې مشوره ورسره وکړي. دا چې دا مشران به پر کومه موضوع بحث کوي او په نتیجه کې به څه پرېکړې کوي دا به په دې ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب په ځای مې څه شوي دي؟
ته ودرېږه خورې، زه یې ګورم. د دغه ماشوم سږي خو ډېر خراب شوي دي، دا کله راهیسې داسې سوی؟
ډاکټر صاحب څو ورځې ټوخی کېده او سا یې لنډه لنډه کېده. د ولسوالۍ کلینیک ته مو بوته، روغ نه شو. درې ورځې کېږي چې بیخي زوف ورباندې راځي.
دا ولې داسې شوی ډاکټر صاحب؟
اکا، دا د چټلې له دود نه ډکې او میکروبي هوا تاثیر ده. دای باید په شفخانه کې ډیر ژر بستری کړی.
مو خو په کلی کې اوسو ډاکټر صاحب، هلته خو د خار غوندې هوا چټله نه ده. ټول شنه باغونه دي او هوا ډیره پاکه ده.
ولا عجبه ده، ستاسې په سیمه کې خو به کومه کارخانه او یا د خښتو کومه بټۍ نه وي؟
ولا زموږ د کور څنګ ته یوه د پوډرو کارخانه شته.
بس 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 پوه شوم، همدې د پوډرو کارخانې هوا چټله کړې ده. د زوی د ناروغي علت دی هم همدغه کارخانه ده.
وای خدایه، په زوی مې څه وشول؟ زوی مې بی حاله شو. ډاکټر صاحب زر کړه چاره وکړه.
ته ودرېږه، ته ودرېږه خورې، زه ګورم. او دا نبض هم درېدلی، زړه هم کار نه کوي. خدای مو له پاتې غمونه وساته خورې. خدای دې تاسو ته صبر درکړي. هلک مړ شو.
مړ شو؟
وای خدایه، خبره مې پر سر شو. خدای نه زولای زوی درانه واخیسته. وای خدای وسته وکا، دا ټول ساله لسا تا د پوډرو د کارخانې ملګري کوله کنه.
او خزه اکلی اون می خوشه که ما چه گناه کرده.
تا نپریدم ستا گناه داده چه ده پوډرو کارخانی ته زای ورکا. ټول ملامت تایی، ده زما ده گلغند زوی قاتلی. تا خپل زوی پا خپل لاسه وشه، تا چنگ اپلاری
خود چه خبرم چه ده کارخانه بودیم را خطرناکم. خیر ده تو مدرگه زکلی تا او رسیگم ده پوډرو کارخانی سره بجور شم.
افضل خانه چه خبره ده؟ دولسوالی ده دومره مشران دیده چه لپاره لغوختی دی؟
دل آقا خانه، خبره ده چه تاسی می ده دیل پاره لغوختی ای چه پا یوه مهمه مسئله که مشوره در سره وکم. ده خپل واره زوی ده مرگ گله تو وایم در تا.
الله دې ساده زوی شفی وګرځي. خدای دې له نور غمه وساته. خدای موږ پورې چاړه لري.
شخصا تا ته وایم او په تا پورې اړه لري. همداستا له لاسه مې ګل غوندې زوی مړ شو.
ولې ولې زما له لاسه به ولې مړ شوی؟ ما څه کړي؟
که په کلي کې ستا د پوډرو کارخانه نه وای داسې به نه کېده.
ولې ستا زوی زما په کارخانه کې کار کوه که څنګه؟
دلاغه زه ټوکې نه کوم، رښتیا وایم. کله چې مې زوی کابل ته د علاج لپاره یووړو نو په معایناتو کې راووتل چې د کارخانې چټلې هوا دې حالت ته رسولی دی. نو دا خو ډېره بده شوه، دا خو لوی خطر دی. پروسه کال چې د جمیل خان زوی ناڅاپه مړ شو، تېره میاشت چې د ادم خان لور مړه شوه، د دې ټولو علت همدا د پوډرو کارخانه ده.
افضل خانه سپینه خبره وکړه، مطلب دې څه دی؟
زه وایم چې دا د پوډرو کارخانه نه ده، بلا ده بلا. هر ورځ به زموږ یو یو کلیوال خوري او موږ به ورته ګورو. زه جرګې ته وړاندیز کوم، جرګه دې همدانن د دلاغا د پوډرو کارخانه وتړي او دی دې له کلي وشړي. زما دا نظر مو خوښ دی. بس دا زموږ د ولسوالۍ د جرګې فیصله ده. سر نن څخه به د لاغا د پوډرو کارخانه تړي او له کلي به کډه باروي. د لاغا پوه شوې؟
هو پوه شوم.
دا ځای د راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان. مننه چې ازادي راډیو اورېدل.